عبدالله عبیدی سلامونه او نیکی هیلو منی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه په وروستۍ مسایل باندې راپورونه خبرونه اوریدلی سي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم لرو. خو په خبري برخه کې تاسو د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د وروستۍ اختلافاتو په تړاو د ولسي جرګې د ځینو غړو د غرض کارپوهانو له اندېښنو مخبرو. نور مسایل هم لرو، خو لومړی خبرونه په خبرونه کې دا سرټکی لرو چې په عراق کې له اسلامي سختدریزي ډلې د موصل د بیرته نیولو د هڅو په ترڅ کې د عراق د کردستان د سیمې کرد ملیشو پر دې ښار ته هجومي حملې پیل کړي. د غرض اوري چې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي دایمن په شمال کې په هوایي حمله کې د ښوونځي لس تنه زده کوونکي وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د هر څه لږ وروسته لومړی اجمل تورمان او د افغانستان مهم خبرونه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیر دوو کلونو د خپل اهدافو په پوره کېدو بریالی شوی دی. په کندز ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي چې تیر شپه په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې له شلو زیات طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ځوانانو د پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیر دوو کلونو کې د خپل اهدافو په پوره کېدو بریالی شوی دی. ښاغلی غنی نن د ځوانانو رزنیز پارلمان په پرانیز غونډه کې وویل د مشرتابه ته اصل لمخې افغانستان له انزوا وژغورو او برعکس هغه ګاونډیانې منزوي کړل چې افغانستان ته بدبینه وه. ښاغلی غنی که څه هم له اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره د اختلافاتو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل، خو زیاته کړه مشري په عکس العمل نه کېږي.
اما مشرتابه داده ورونو سپرکر روده مشرتابه داده نه ده چه عکس العمل وکړي. په عکس العمل بانده مشرتابه نکی مشرتابه په دې کېږي چې ماحول ته څنګه تغییر ورکړم. که قوت د تغییر د ماحول ونه لري د ولس ارزوګانې نسي ترسره کړي.
تیر پنځمه اجرایي رئیس عبدالعبدالله پر ولسمشر توند انتقادونه وکړل او وی ویل هر هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري د ریاست لیاقت هم نه لري. په کندز ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي چې تیر شپه په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو نښته کې له شلو زیات طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د پامیر د شلمې فرقې رئیس سرکان سید قربان موسوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه تلفات طالبانو ته د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه وی بریدونو او توپچی بریدونو کې اسماعیل قشلاق او دهقان هم قشلاق سیمو کې او وخت دي. نوموړی وایي چې دغه نښتې له څو ورځو راهیسې په امام صاحب کې روانې دي، خو افغان ځواکونو او ملکیانو ته تلفات نه دي وختي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې په مرکزی بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې وسوالو طالبانو پر امنیتي پوستو برید وکړ. ښاغلی حسین خیل وویل چې په دغه نښته کې شپږ طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې تر مرکزی بغلان سربیره په دهنی غوري کې هم د جګړې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. او روسیه خبردار چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ځوانانو له پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي. فضل هادي مستمیار چې نن یې په کابل کې د ځوانانو د روزنیز پارلمان په غونډه کې خبرې کولې، دې موضوع ته په اشاره سره وویل د مشرانو جرګې رئیس په افغانستان کې د ځوانانو پارلمان جوړېدل ډېر مهم وګڼل. وی ویل چې دا شان پارلمانونه د نړۍ په ګڼو پرمختللو هیوادونو کې هم موجود دي. دلته دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د بیپولې ډاکټرانو ټولنه وایي د یمن په شمال کې په هوایي حمله کې د ښوونځي لس زده کوونکي وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ټولنې نن وویل چې دغه هوایي حمله پرون په ساده ولایت کې شوې ده. دغه سیمه د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده چې ایران یې ملاتړ کوي او له څه مودې راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف پر ضد هوایي حملې کوي. ملګرو ملتونو د دې حملې خبر تایید کړی او په سیمه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په حواله لکه چې د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هوایي حملې پیل کړي، تر شپږ زرو څلور سوه زیات کسان وژل شوي دي. په نیویارک یو مسلمان ملا او یو ملګری په ډزو وژل شول. د راپورونو له مخې پر مولانا اکونجی او سارودین پرون ماسپښین د لمانځه له ادا کولو وروسته د نیویارک په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې ډزې وشوې. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکی په دوی پسې له شا ورغی او دواړه یې په سر وویشتل. د پولیسو چارواکو وویل چې په حمله کوونکي پسې د لټون عملیات پیل شوي دي. د نیویارک د پولیسو مرستیال هنري ساونتر رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ اوس د پیښې په ځای کې په پراخو عملیاتو بوخت یو چې ویډیو یا نور شواهد لاسته راوړو. د ډزو انګیزې نه ده معلومه او هیڅ شواهد نشته چې وښي دغه دوه تنه د خپلو عقایدو په خاطر په نښه شوي دي. په عراق کې له اسلامي سختدریزې ډلې د موصول د بیرته نیولو د هڅو په ترڅ کې د عراق د کردستان د سیمې کورد ملیشو پر دې ښار ته هجومي حملې پیل کړې. د ملیشه په نوم د کورد ملیشو یو قومندان وویل چې د عملیاتو په لومړیو ساعتونو کې شپږ کلي ونیول. موصول چې د بغداد په شمال 400 کیلومتره کې دی یو د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې تر ټولو لویو ښاري سیمه ده. پر دې ښار داعش له 2014 میلادي کال راهیسې کنټرول لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې دغه ښار به د روان کال تر پایه بیرته نیسي. خبرنا لازادی لڑو آوری د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوي ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا ده. فرانک والټر شټاینمر پرون د خپل هیواد ویلت ام زون تاک ورځپاڼې ته وویل چې جرمني له امریکا، روسیا او ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخته ده چې حلب ته د عاجلو مرستو رسول تنظیم شي. د اوربن له غوښتنو او د روسیې لخوا له دې ژمنې سره سره چې د ورځې به درې ساعته هوایي حملې دروي څو بشري مرستې ورسول شي جګړې پرله پسې دوام کړی دی. ټاکل شوی ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر شټاینمایر د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره سبا په یکاتینبورګ ښار کې د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د سویس پولیس وایي یوه ښځه چې پرون په یوه ریل ګاډي کې پرې د چړې ګزار شوی و مړه شوه. دغې 40 کلنې ښځې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. د اور لګېدنې او د چړې په مرسته د حملې په دې پیښه کې ټول 8 تنه ټپیان شوي وو چې په روغتون کې بستر شوي دي. ویل شوي چې مشکوک کس هم چې 28 کلن او د سویس تبعه دی په شمال ختیځ ښار سنګلن کې تر پرونۍ پیښې وروسته روغتون ته لېږدول شوی دی. په ټپیانو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی او د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. پیښه هغه وخت وشوه چې ریل ګاډي د سالز په نامه تمځای ته په نږدې کېدو. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د وروستیو میاشتو له ځینو خونړیو حملو وروسته دغو هیوادونو احضارات زیات کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینې لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 19. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 4.3 او ټیټه 22. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 21. په غزنی کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 10. په بامیان کې باسمان وریځ په د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 28. په جلال آباد کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 22. په بدخشان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15. او په ګردیز کې باسمان وریځ په د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15.
لمرزه احمد زیمنان کوم چې د افغانستان د ځینو شهرونو د هوا د حالات اټکل وړاندې کړ. که غواړی د افغانستان او نړۍ څخه وروستي خبرونه ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو انټرنیټ باندې کې azadiradio.com یا azadiradio.org کې موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د وروستي اختلافاتو مسله مو له ولسي جرګې او د غرض د چارو له ځینو کارپوهانو سره شریکه کړې ده. دوی پر دې موضوع باندې اندېښنه شي. په دې اړه راپور په همدې خبرونه کې د افغانستان د ځوانانو روزنیز منتخب پارلمان نن د ولسمشر لخوا پرانستل سو او په خپل کار پیل وکړ. ولسمشر اشرف غني دغه پارلمان ته د خپل وینا پر مهال وویل
هر وارم چې نه پاک کړای خپل بیخپوس نو ځکه خاص نسل باید وحدت باندې ودرېږي.
د نورستان د وانټ وایګل د امنیتي وضعیت په اړه هم هڅه کوو له سیمې تازه معلومات تاسو ته وړاندې کړو. په یو بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه سوې ده.
په یورپ کې چې هلته ډیموکراسي ډېر نهاجنه ده، نو په هغه کې هم
په دوهمه نیمه کې د اورکوسو ځانو د پلټنې خبرونه هم لرو. روانه پروګرام روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې. تاسو د ازادي رادیو پښتو مازیګرنی خبرونه اورئ. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ د اندېښنې وړ ده. دوی د دواړو مشرانو ترمنځ ګډ کار او تفاهم د نظام د بقا او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامداره مرستو لپاره لازمي ګڼي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست وایي هڅه کوي چې له بروکسل کانفرنس وړاندې اختلافات حل او د نړیوالې ټولنې او ولس سره د شو ژمنو په برخه کې عملی ګامونه پورته سي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر ریپورت کې.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان ولس او نړیواله ټولنه هیڅکله په داسې حکومت باور نشي کولای چې مشرانې په لویو مسایلو کې واحد دریز ونه لري. د ولسی جرګې د اداري پلاوی غړی او د جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی وایي د ولس مشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی به ولس بیرته 14 کاله پخواني حالت ته وروګرځوي.
ما یقین دارم کې به صدمه بزنه کې ملت افغانستان یک بار
دیگه. دوی زه باور لرم چې د اختلافاتو دوام افغان ولس ته 14 کاله پخوانی حالت ته ورګرځولی شي. له هر لوري چې اختلافات ته لمن وهل کیږي او د اختلافاتو پر موضوع پابندي کیږي هغه خائن ګڼلی شو. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ له هغې وروسته تونده شوې چې د پنجشنبه په ورځ اجرایي رئیس په کمساري ډول پر ولسمشر جدي نیوکې وکړې. ولسمشر اشرف غنی هم د یک شنبه په ورځ د ځوانانو د روزنیز پارلمان په پرانیست غونډه کې وویل چې رهبری د غبرګون په خودلو نه بلکې د چاپیریال په تغییر او په صبر او زغم کیږي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي چې د ملي یووالي حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی، نو ځکه د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات کومه نوې خبره نه ده. د ښاغلي اعظم په خبره ائتلافي حکومتونه په هغو ټولنو کې چې ولسواکي پکې بنسټیزه شوې هم ده زیات دوام نشي راوړلی، نو د ملي یووالي حکومت تر پایه بس ستونزې همداسې دوام وکړي.
په غربي دنیا کې، په یورپ کې چې هلته ډیموکراسي ډېر نهاجنه ده، نو په هغه کې هم دا ائتلافي حکومتونه او ګډ حکومتونه ضعیفترین حکومتونه او ډېر دوام نشي کولی. یعنی دا د اولې ورځې دغه وت وکاله دا د کېږي درې کاله نور هم داسې روان دي.
خو له دې ټولو سره سره اجرایي ریاست بیا وایي چې هڅې روانې دي څو له بروکسل کانفرنس وړاندې شته اختلافاتو ته مناسبه حل لاره وموندل شي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي د هغې هوکړې عملي کېدل چې له مخې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی له ولس او نړیوالې ټولنې سره د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره خورا مهم دی.
موږ د بروکسل غونډې ته تر تګ مخکې هغه تعهدات چې د نړیوالې ټولنې سره لرو د افغانستان د خلکو سره لرو پر هغه باید عملي ګامونه واخلو او په دې برخه کې کار وکړي. بینه هم ضروري ده چې سیاسي هوکړلیک تطبیق شي.
سیاسي کارپوه هلا امین وایي دا چې د ملي یووالي حکومت د مجبوریتونو له وجې رامنځته شوی هیڅوک ترې انکار نشي کولی، خو ولسمشر او اجرایي رئیس ته پکار ده چې د دوام لپاره یو بل ومني او اختلافات یوې څنډې ته پرېږدي. نوموړی وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له ډېرېدو د حکومت د وسلوالو مخالفینو پرته بل هیڅوک ګټه نشي کولی او د هیواد نور سیاسي مشران او مخاور باید پرې نږدي چې دواړه مشران په وړو مسایلو ملي ګټو ته خطر متوجه کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان د ځوانانو روزنیز منتخب پارلمان نن د ولسمشر لخوا پرانستل سو او په خپل کار پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پارلمان په پرانستونکي وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې د تعصب وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ځوانانو روزنیز پارلمان به 15 ورځې دوام وکړي او په تمثیلي ډول به د کابینې وزیران دوی ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانان له حد زیات ستونزې لري او یوازې ځوانان کولای شي چې یاد ستونزې د ملي یووالي په ساتلو سره له منځه یوسي. محمد اشرف خانی د څرګندونې د یکشنبه په ورځ د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانستلو پر مهال وکړې او ویل افغانان هغه وخت کارنامې ترلاسه کولای شي چې په ملي یووالي سره راټول شي. د ځوانانو روزنیز پارلمان چې د شنبې په ورځ د ولسمشر له لوري افتتاح او په کار پیل وکړ، 15 ورځې به دوام وکړي او د قانوني پارلمان په څیر به په تمثیلي ډول خپل کارونه پر مخ وړي، خو اجرایوي صلاحیت به نه لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروای د نړیوالو موسسو او د ځوانانو چارو معاونیت په همکارۍ له هر ولایت څخه درې تنه چې یوه انجلۍ ده، له انتخاباتو وروسته د ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. ښاغلي مسلم یار د ځوانانو روزنیز پارلمان ته په وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې ملي یووالي ته کار وکړي.
او بدبختی پر وړاندې مبارزه وکړي، د یووالي، وحدت او ورورولۍ لپاره د دغې پارلمان یو شعار پورته کړي او هڅه وکړي تر څو په دې ملک کې چې دا کومې ناخوالې دي او زموږ بیا بعضې سیاسي تجاران چې د دې لپاره هڅه کوي چې زموږ په قومونو او قبایلو وویشي، موږ په سبتونو او ډلو ټپلو وویشي، تاسو ځوانان هېچا ته اجازه مه ورکوئ چې دغو دې کارونو ته هڅه وکړي او یا د دې کارونو پر وړاندې اقدام وکړي.
که څه هم په تیرو 15 کلونو کې له دې وړاندې 2000 د ځوانانو روزنیز پارلمان جوړ شوی و، خو تر ډیره په کې په کابل کې میشتو یو شمیر فعال ځوانانو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې دا ځل په ولایتونو کې د ځوانانو ترمنځ د انتخاباتو له لارې ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره موندلې. په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان بیا انتقاد کوي چې د ځوانانو د پارلمان د غړو په ټاکلو کې شفافیت نه و موجود. د دغو ځوانانو له جملې ډاکټر شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې د ځوانانو پارلمان ته لاره پیدا کړې و، خو زیاتوي چې اوس یې پر ځای بل کس ټاکل شوی.
ډاکټر شفیق الله سحر یم، د ځوانانو پارلمان ته کاندید وم، کامیاب مری شوم. پرون اوله ورځ زموږ دغه تاسو وګورئ دا نشان دی پارلمان دا هم ترلاسه کړی، کوم اصول او مقررات دی پارلمان چې هغه هم ترلاسه کړی دی. پرون اوله ورځ پارلمان کې نن نیمانه هغه کارت بیرته واخیستل، هغه څوک چې بیخي په پروسه کې نه و هغه راغلی و.
له افغانستان سربیره په پرمختللي نړۍ کې هم د ځوانانو روزنیز پارلمانونه جوړیږي او ځوانانو ته ښیي چې څه ډول ځوانان د پارلمان په چارو ځان پوه او ډیموکراسي تمثیل کړي. د ځوانانو د روزنیز پارلمان یو شمیر غړي د حکومت له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي، هوډ لري چې له دې زده کړې وروسته د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو په کورونی خبرونو کې تاسو واوریدل چې د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ او راپورونه وایي چې دواړو خواو ته مرګ ژوبل هم اوښتی ده. د چوس په وانټ وایګل کې وروستی حالت څنګه دی له په سیمې د ازادي رادیو خبریال روحالله انوري همدا شېبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. که اوس وایست چې آیا جګړه اوس هم دوام لري که بنده شوې ده؟
من تاسو ته هم سړمې شوې یم، درنو ورځو ته هرکلی وایم. بلې، جګړه اوس هم روانه ده، خو د سهار په څېر ډېره تېزه نه ده او سخته نه ده. ما څو شېبې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم سره خبرې وکړې. هغه وویل چې جګړه سره شوې ده، خو اوس هم خال خال ډز شته دی او په دغه جګړه کې هغه دعوت وکړي چې څلوېښت وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي، د شلو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي او زیات شمېر کې ټپیان دي. او هغه همداراز وایي چې د دولتي درې سرتېري وژل شوي او اووه ټپیان دي. موږ د سیمې د خلکو نه پوښتنه وکړه، اګر چې د سیمې خلکو مخکې له دې نه چې جګړه شروع شي دوه ورځې وړاندې راپورونه درلودل خلکو چې دلته جګړه پیل کېږي، راوتلي دي افسر. خو بیا هم دغلته ځینې خلک چې دي هغوی دا وایي چې جګړه وسره شوې، خو سهار ډېره سخته جګړه وه، ولسي خلکو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. طالبان دی دعوه کوي چې موږ درې پوستې ونیولي په دغه سیمه کې او ګڼو دولتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې. هغوی هم وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. دا لکه څنګه چې تاسو ویلې دغه جګړه سهار 15 بجې شروع شوې وه تر اوسه روانه ده. د نورستان والي وویل چې دغه جګړه کې افغان ځواکونو
بلے انوری صاحب بلے چارواکی څه وایي چې د وسلوالو د شمیر پاړه باندې ځکه مټکل کېدای سي چې د دوی شمیر څومره
بلے دوی وایي چې په تلګونو وسلوال دي یعنی د فټ تعداد ورته معلوم خو ما چې بل څه نه وایي چې تلګونو وسلوال دي او همدارنګ په بهرني او داخلي شامل دي. دوی وایي چې بهرنیو څخه علاوه چې هغوی پسې دي د کونړ د یو شمېر ولسوالیو څخه دغه وسلوال راټول شوي دي او همدارنګه د نورستان د کامدېش برګي مټال او د شاوخوا نورو ولسوالیو نه دلته راجمع شوي تر څو دغه ولسوالي ونیسي. خو والي وایي چې دوی دغه برید په شا تمبولی دی او بیا هم هلته پراته افغان سرتېري چې دي دوی د جګړې ته چمتو دي چې بیا هم بریدونه په شا وتمبوي. دلته کونړ ته یو شمېر زخمیان راوړل شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي چې دوی ته تر اوسه پورې اسد آباد ته 11 زخمیان راوړل شوي دي چې دوی جلال آباد ته ریفر شوي یعنې د لیدنې د علاج لپاره او نور دلته په روغتون کې پراته درملنې لاندې.
انوري صاحب که دا راته وایي چې په نورستان کې یوازې د وانټ وایګل ولسوالۍ له داسې تهدید سره مواجه ده که په نورو سیمو نورو ولسوالۍ کې هم ورته ګواښ لیدل کېږي، چارواکي او اوسېدونکي په دې اړه څه وایي؟
ډېر وخت نه راپدې په نورستان کې تقریبا حالات نورمال او زیات څه طالبان یا د وسوال مخالفین تحرکات نه لیدل کېدل. خو دغه لږه موده کېږي چې د خلکو د سیمې د خلکو رڼا کې دلته نورستان دپاره د طالبانو نوی نماند والي راغلی دی. د تقریبا یوه هفته یوه نیمه کېږي چې په دوام پېدل په ډېرې پرتو سیمو کې چې هلته کورونه دي تللي دي بانډې دي هلته ګرځېده او خلک جنگ ته هڅول. نو هماغه وجه وه چې خپل ملګري راتلونکو په ولسوالۍ باندې حمله وکړله. دې ته ورته په کامدېش کې هم امنیتي حالات څومره ښه نه دي. برګي مټال کې همدارنګه دواب نورګرام کې د نورګرام په برګي نورستان برخه چې ده درې ولسوالۍ هلته پرتې دي. هلته د سالینګار کې د لغمان الینګار کې لاره بنده ده. نورستانیانو په وړاندې باندې خلک تګ راتګ نشي کولی. د مشکی او ملیل په نوم باندې یوه سیمه ده، هغې ته دوه درې ورځې وړاندې د لغمان په ساحه کې هغه پل تېر شوی او د سیند په سر باندې هغه وغورځول شو. حالات داسې برابر نه دي.
بله روحلان وری ساسونه مننه کوم. د وانټ وایګل د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د وروستي امنیتي حالات په اړه باندې مو لسمی د ازادي راډیو د خبريال معلومات واوریدله. د دوی په وینا چې لا هم په دې سیمه کې جګړه سته او د خلخل دزو اوازونه اوریدل کیږي او په دغه جګړه کې چې نن سهار پیل شوی و دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تکار اوسئ نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بله دوستانو، هغه ملګری چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې واوري. اوس هم راځي بل مطلب ته. د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نوو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه سوې ده. په افغانستان کې د یونیسف ویاند عزیز فروتن د خبره نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. ښاغلی فروتن، عامه پوهاوی او په یو شمېر سیمو کې د ښځینه صحي کارکوونکو ډېرېدل د دغې مړینې د کمیدو عمده عوامل یاد کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د مړینې له کمیدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورټ کې.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه شوې خو لا هم اړتیا ده سو د دغې مړینې د بشپړ مخنیوي لپاره چټکې هڅې وشي. په افغانستان کې د یونیسف د اداري ویان عزیز فروتن د یکشنبې په ورځ وویل چې په ماشومانو کې د مړینې دغه کچه د 2000 میلادي کال را په دې خوا په تدریجي ډول کمه شوې ده.
یعنی هر
ماشومان وګورو په 2001 تر 2015 کال پورې شپږ شپېته ماشومان مخکې دی چې یو کلن ته ورسیږي دوی مرګ سره مخ وو. نو بیا په 2016 تر 2016 پورې دا 45 ماشومان ته ورسید او اوس چې موږ تیرنه کوو دا 15 رسیدلې، یعنی په هر 15 کال کې دا په 10 دا کم شوی دی.
اما په هوایی او په یو شمیر سیمو کې د ښځینه صحي کارکوونکو ډېرېدل هغه مسایل دي چې د یونیسف ادارې په وینا د ماشومانو د مړینې په کمیدو کې مهم رول لري. تر دې وړاندې بیا سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب موسسې په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو په مړینې اندېښنه ښودلې. د کورنۍ د تنظیم او د حاملګۍ او زیږون د خطرونو په اړه د پوهاوي کموالی او د نوي ماشوم سم نه ساتل هغه عوامل دي چې له مخې د نوي ماشوم ژوند له خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د مړینې کچه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د پاتې شمیر د کمیدو لپاره هم نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت د امیدوارۍ روغتیا ریاست سرپرستی ډاکټر زلیخا انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا وی یو شمیر اقدامات دي چې د عامه روغتیا وزارت تر لاس لاندې نیولې دي. له هغې جملې یو هم داسې مخصوص درمل په پام کې نیول شوی، هغه ماشوم چې د زیږون پر مهال له وخته مخکې پیدا کیږي او تشخیص وشي نو باید د ډاکټرانو لخوا ورته تجویز شي. دغه اقدامات د هیواد په ټولو صحي مرکزونو کې په پام کې نیول شوی. هر کله چې میندې په مشکل کې دي باید دغه درمل ورته ورکړل شي. دا خبری په داسې حال کې کیږي چې د خلکو په وینا لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک صحي مرکزونو او روغتي کارکوونکو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم مني چې ناامنۍ د دوی د کارونو په مخ کې خنډ جوړوي او نشي کولای چې یو شمېر سیمو ته روغتي خدمات ورسوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خانولي عادل پنامه یو مدني فعال وای په بدو کې د انجنونو د ورکولو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عالمانو شورا د طرحه معقوله او د اسلام له شریعت سره برابر وګڼله. خانولي عادل له شاوخوا څلور میاشتو رئیس د کابل ښار د دارالامان پر واټ د تحسن خیمه درولې او له حکومت یې غوښتي چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو مخه ونیسي او د کونډو د حقونو ملاتړ دی وکړي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د انجنونو ورکول او د کونډو له حقونو سرغړونه د اسلام له اصولو خلاف عمل دی او که تر سره سی عامل مجرم کڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د مدني ټولنې یو فعال خانولي عادل وای دا چې د افغانستان د عالمانو شورا په بدو کې د نجونو ورکول، د کونډو پلورل او د کونډو پر حقونو سترګې پټول د اسلام له اصول خلاف وګڼل او په دې برخه کې فتوا صادره کړه. د ده د اعتراضونو یو برخه حل کړه. خانولی عادل شاوخوا سلور میاشتو راهیسی د کابل ښار د دارالامان د سړک پر څنډه د تحسن په خیمه کې ناست او له حکومت یې غوښتل چې په بدو کې د نجونو د ورکولو او د کونډو د حقونو د سرغړونکو مخه ونیسي. د دې یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوښ دی چې د افغانستان د عالمانو شورا د دې طرحه معقوله او له اسلامي شریعت سره سمه وبلله.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي بلخره راغله زموږ غوښتنې جواب او د رسنوي په مخ کې خپل فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنکی په بده کې ورکوي هغه مجرم دی، هر هغه قومي مشر چې دغه فیصله کوي هغه مجرم دی، هر هغه شهید چې د هغه جنکی د نکاح مراسم کې ګډون کوي چې هغه په بده کې ورکول شوی دا مجرم دی، او هر هغه ملا امام چې د هغه جنۍ نکاح تړي چې هغه په بده کې ورکول شوی دی هغه ټول مجرم دی.
خانولي عادل وای لډېرو کلونو راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو پر حقونو سترګې پټول په یو دود اوختي او کله کله دغه پیخې د کورنۍ او قومونو ترمنځ په خونړیو نښتو اوختي دي. د ښاغلي عادل دا حرکت مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ورګانونو تایید کړی او په غونډو ناستو کې ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو له حقونو څخه سرغړونه د شریعت خلاف عمل دی او هر وګړی او ډله چې د اسلام ضد اعمالو پر وړاندې غږ پورته کوي دغه شورا یې تاییدوي. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی ازادي رادیو ته وویل.
د علماء شورا مخکې هم د مستوبې ساده کړپ ته ارتباط شرعي حکم ده چې د خزو ورکول په بدو کې او یا هم د کونډو خرڅول او یا هم د خزو په میراث باندې وړاندې ناروا حکم ده. موږ نه پوښتنه کړې او موږ د پوښتنې شرعي حکم ورته ویلی. دا شرعي حکم د هر چا حق ده چې هغوی استفتا وکړي
په دې اړه. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ډېر ځله په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ ګڼ شمېر ارګانونه له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې ښځو ته شرعي او مدني حقونه ورکړل شي، خو له دې سره سره اوس هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې نجونې ورکول کېږي، په زوره ودیږي، د تعلیم مخه نیول کېږي او زور زیاتی ورسره یو عادي چلند ګڼل کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون تاییدوي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ساعت 3:30 بجې دی. یو ور بیا لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو د خپلو اهدافو په پوره کېدو بریالی شوی دی. ښاغلي غنی نن د ځوانانو روزنیز پارلمان په پرانیز غونډه کې وویل د مشرتابه د اصل له مخې افغانستان له انزوا وژغورو او برعکس هغه ګاونډیان یې منځوي کړل چې افغانستان ته بدبینه وه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ځوانانو له پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي. فضل هادي مستمیار چې نن یې په کابل کې د ځوانانو د روزنیز پارلمان په غونډه کې خبرې کولې دغې موضوع ته اشاره وکړه. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې په مرکزي بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر جنرال امیرګل حسین خیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو برید وکړ. په کندز ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې له شلو زیات طالبان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د پامیر د شلمې فرقې رئیس ارکان سید قربان موسوي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه تلفات طالبانو ته د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې هوایي بریدونو او توپچي بریدونو کې اسماعیل قشلاق او دهقان قشلاق سیمو کې اوښتي دي. سیویس پولیس وایي یوه ښځه چې په یوه ریل ګاډي کې پرې د چړې گزار شوې او مړه شوه، دغې 44 کلنې ښځې د خپلو ټپونو له امله ساه ورکړه. په نیویارک کې یو ملا او یو ملګری په ډزو ووژل شول. د راپورونو له مخې پر مولانا اکونجي او اسار الدین پرون ماسپښین د لمانځه له ادا کولو وروسته د نیویارک په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې ډزې وشوې. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکي په دوی پسې لشا ورغې او دواړه یې په سر وویشتل. او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یمن په شمال کې په هوایي حمله کې د خوانزي لستنه ماشومان زده کوونکي وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د څلورو زنونو د لوبغاړو ترمنځ د سکوهنی سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د سکوهنی د همغږۍ مسؤول وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغو څلورو زنونو شل تنه غوره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخابیږي. ښاغلی حمیدی د دغو لوبو د هدف په اړه داسې وویل:
لدی سلیم څخه هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړي ټاکنه ده، ترڅو وکړی شي چې نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي او د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د ښاغلي حمیدی د خبرې له مخې دغه سیالۍ پرون پیل او تر لس ورځو به دوام وکړي. د سمنګان ولایت د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې سمنګان کې د فوټبال منتخبي سیالۍ روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس معلم سردار نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو څخه هدف د سمنګان ولایت لپاره د فوټبال د یو غوره ټیم جوړول دي چې په دغو سیالیو کې 12 ټیمونو برخه اخیستې ده. د سمنګان ولایت د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو پر اساس دغه سیالۍ له تیرې یوې میاشتې پیل او سبا یې وروستی پړاو لوبې دي. د کرکټ د شپږیزې سیالیو په دوام نن په شپږمه ورځ د بند امیر او مسینه کلوب ډلو لوبه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی لوبه د بند امیر لوبډلې لخوا پیل شوه چې مسینه کلوب ډلې ته یې په شل اوورونو کې د 150 منډو هدف وټاکه. د هوتک د معلوماتو له مخې پرونیو لوبو کې د کابل بازانو د مسینه کلوب ډلې د 50 منډو په توپیر او په دویمه سیالۍ کې د امونی هنګان لوبډلې سپینغر لوبډلې ته ماتې ورکړه.
له سهرګل امیرزینه مو د افغانستان د دې محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس مرزیو بل راپورته د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر په اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کنفرانس کې د پوهنې د ودې لپاره یوه منظمه طرحه وړاندې کړي. د یاد وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د دقیق شمیر په راټولولو کار پیل شوی او په بروکسل کې به د پوهنې لپاره له نړیوالو د منظم او ځواب ویونکو پلان له مخې مرستې وغوښتل سي. په دې اړه د صفی الله ستانکسي راپورته غوښ نیسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروسل کانفرنس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر له مخې د پوهنې د وادې لپاره د ارقامو پوره ټولولو کار پیل شوی او له مخې به د بروسل کانفرنس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټول ولایتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوند چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټولو معلومولو باندې را بوختي بروکسل د کانفرنس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی احمد ویل پخوا هم له دوی سره د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود و، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کانفرنس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت ورسره له هغه د شمیرو د راټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ په درویشت ما د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کانفرنس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کانفرنس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخي له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکی صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لا ښه والي لپاره باید د نصاب، تخنیکی او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کانفرنس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې مرستو ته ضرورت لري. پوهنې وزارت باید دا معلومات د دې په واک کې ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کېږي. خو هملته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو له لارې کومک کوي.
ښاغلی پتمن د بروکسل کانفرنس د ډیرو برخو په تېره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تېرو کانفرنسونو پرېکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت خوالی تمرکز وشي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو کابل.
د صفی الله پر راپور کې مواردل چې د افغانستان د پوهنې وزارت مسولین وایي چې د یو منظم پلان لمخې به د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د پوهنې لپاره مرستې راجلب کړي. په همدې حال کې د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وایي چې د نامنیو او نورو لاملونو ترڅنګ په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې تشکیلاتي ستونزې د ګڼو ښوونځیو د تړل کېدو لامل ګرځېدلې دي. د معلوماتو لمخې په کندهار کې د 800 بستونو د نشټوالي له امله شاوخوا 140 ښوونځي تړلې دي. محمد صادق رشتینه له کندهار راپور راکوي.
کندهار د افغانستان په کچه لاغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ټولو زیاتی یعنی 190 پکښې تړلې دي. پخوا نامنیا او د ولسی همکاري نه موجودیت د 190 د تړل کېدو لاملونه ګڼل کېدل، خو اوس چې امنیت په نسبي ډول سمسوي او عام خلکو په خپله د 190 د خلاصولو غوښتنه کړې، د پوهنې ریاست مسولین تشکیلات ستونزې د 190 د بندېدو لامل بولي. د کندهار د پوهنې ریاست عمومي زده کړو امیر محمد یواز نظری وایي چې همدا اوس په دغه ولایت کې 800 ښوونکو ته اړتیا ده ترڅو 190 بیا فعال سي. هغه وایي چې دا ستونزې کندهار ته د پوهنې د وزیر د سفر پر مهال هم شریکه کړې.
عمومی زده کړو او په نورو تعلیماتو کې چې زموږ کوم تعلیمي مرکزونه او تعلیمي موسسات کې بند دي، یو علت یې تشکیلاتي ستونزه هم ده. او د تشکیلاتي د 190 تعلیمي موسسات چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې بند لرو، د تشکیلاتي ستونزې د موجودیت په اساس هم یو اساس او علت او عوامل دا هم ګڼلی سو. د پوهنې وزارت مقام څخه مو کله چې وزیر صاحب کندهار ته سفر درلودی د هم غوښتنه کړې ده رسمن څوځلې او دا وایي مو بیا هم غوښتنه ځنې کړې ده. وزارت مقام راته وعده کړې ده چې ان شاء الله د امکانات په موجودیت سره به دغه ستونزه موږ ته حل سي او د ستونزې د حل په وخت کې به موږ هغه مکاتب چې بند لرو یا بندي پټي رول سوالیو کې تر دې راه ده به خلاص سي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وایي د پوهنې وزارت وس هم دوی ته د نعام نکلونو د وخت په شان تشکیلات منظور کړي چې د ښوونځیو د بیا خلاصولو مخه یې نیولې. د پوهنې ریاست استازي محمد یوز نظري وایي چې دوی هر کال شاوخوا 15,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شاملوي او د تقریبي شمېر له مخې باید 1200 ښوونکي او اداري تشکیل ورکول سي، خو پوهنې وزارت دا کار نه دی کړی.
دوله ساواکاسه تقریبا په شاوخوا کې تیر کال په تدریسي حق زامه چې موږ ښوونکي مقرره کړي دي، دا باید رسمي مقرره سي وای، رسمي تشکیل راکول سوی. البته دا چې وزارت مقام هم تشکیل نه درلودی، موږ تشکیل نه دی راکول سوی، یا موږ ته ټارګیټ چې راکول سوی و تقریبا تر 15,000 پر شاوخوا په هدف کې د شمول زده کوونکو شمولیت په ښوونځي ته، او په مقابل کې زموږ آوټپوټ تیر کم و، یا زموږ هغه فارغ شاګردان تقریبا د 1300 په شاوخوا کې چې 500 ښوونکي هلته د ساتو د لیازه څخه جوړیږي، او په مقابل کې 900 ښوونکي مثلا موږ په ادب کې راکول سیو. دا هغه تخنیکی ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او سره لاسو ګریوان یو.
د کندهار د پوهنې ریاست په داسې حال کې د تشکیلاتي کمبوداتو او ګډوډیو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نشته او یا تر څو ټولګیو پورې محدود وي. خپله د پوهنې ریاست مسؤلین اعتراف کوي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شوراوک او ریګستان کې هیڅ ښوونځی نشته، خو د پوهنې د برخې خپلواک فعالین بیا ادعا لري چې په ګڼو نورو ولسوالیو کې هم ښوونځي خیالي دي، خو د ښوونکو او نورو تشکیلاتو په نوم یې معاشونه ایستل کیږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماشام تر وو بجو پرې اوریدلې سیاو، او د ماشام لوونه بیا د سار تر وبو جو پری په همدې څپو یعنی FM 15 او منځنۍ 1289 څپو باندې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونهسته. اوس هم زه پکتیا ته، په پکتیا کې شمیر مدني فعالانو او د شار اوسیدونکو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه، او د اگست 14 نیټه چې د پاکستان هیواد د خپل ازادۍ د ورځې په نوم هر کال منځي یو تور ورځ یاد کړه. نور هله سیمز مشمکار داود تپان راکوي چې د مظاهره کوونکو په ژغ پیلېږي.
د پکتیا لسګونه ځوانانو مدني فعالانو د خار اوسیدونکو پاکستان د ترهګرو ملاتړی 14 د اگست 14 ورځ او پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد او نور ګڼ شعارونه لزان سره لیکدول او مظاهره کوله. مظاهره چیانو په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان کاروباله ویلې چې په دوامدار ډول د افغانانو او په عموم کې د مسلمانانو په خلاف په جګړه کې ښکیل دي. د مظاهره دوه تنه ګډونوال
د پاکستان په ضد راوتلي، ځکه هر ټیم دوی فرض کې د مسلمان په هغه باندې دوی مسلمان قتلوي، نو دوی د مسلمان هیڅ لیاقت نه لري، باید په تور لیست کې
دوی په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پاکستان هیواد دی له ترهګرو سره د ملاتړ او هغوی ته د مالي امکاناتو برابرولو په تور په تور لیست کې شامل کړي او ورسره شته اړیکې دې ختمې کړي. دا مظاهرې سنبالونکي او مدني فعال فرید احمد تسکین وویل چې دوی 14 د اګست د نړۍ لپاره یو تور ورځ غنی، نه د پاکستان ازادي، او وای چې په دغه ورځ د پښتنو او بلوچستان په سینې کرخه تیرې شوې دي.
نن 14 د اگست ده، د پاکستان ازادي نه ده، د دنیا لپاره یو تور ورځ ده. 14 د اگست یو تور ورځ ده، بلکې دا د سندیانو، بلوچستان او پښتنو پوزړونو باندې یو لاین راکښو.
د نړیوالې ټولنې او ملل متحد له سرمنشي ادارې او نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې له پاکستان څخه د بابړې د شهیدانو پښتنه وکړي او دغه ورځ په نړۍ کې د تورې ورځې په نوم ونوموي. د پاکستان پر ضد دا مظاهره په داسې حال کې کی تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو مدني فعالانو او ځوانانو په لسګونو وارې په پکتیا کې مظاهره کړې دي او پاکستان یې د تروریزم ملاتړي په نوم یاد کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سباون وردګ لیکي د بغلان ولایت د هنی غوري کې د دولت او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. نقیب الله د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه لیکلي د هلمند جګړې موږ لا اندېښمن کړي یو. په هلمند کې به تر څو داسې جګړه روانه وي. قیام الدین مبارز لیکي د هلمند له څلورو ولسوالیو لکه ناوې، ګرمسیر، نادلی او د غرز باباجي له سیمې څخه زرګونه کسان بې ځای سوي او هیله ده چې د هلمند سوداګر د دغو بې ځای سوو کسانو او کورنۍ سره لازمې مرستې وکړي. کریم الله جعفری لیکي د لوګر په حاضر کې د پاکستاني طیارې د عملې د خلاصون په هکله هیچا توضیحات ورنه کړل چې د کوم امتیاز په بدل کې راخوشي سوي دي. دوستانو د همدې سره د دې خبرونې وخت هم پای ته رسیږي، خو په پاتې شیبو کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه له یاده مباسي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د افغان بیسم د 1313 شمیرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس هم راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مباسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله یې معلومات رالېږلي دي. او یا هم داسې چې یو ګران ورور د ځان په هکله چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی، تلیفوني پیغام ازادي راډیو ته رالېږلی دی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې د دوی د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له موږ څخه مننه کړې ده. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به ونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د عبدالحلیم له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه عبدالحلیم خبرې کوم. ځکه چې زه د کرزي په اول کال د کور څخه راوتلی یم، کوچنی یم، خپل نوم دغه مینه دی. زما سره په کور دایونه دغه قریبان ټوله ورځ زه غواړم چې خپل کور قریبان پیدا کړم. نو زه د کرزي په اول کال ورکم، زما نوم نو زده، نو ځکه زه درته یو ځای وسیږم. انار څوک چې زما پاکره معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. شار څوک زما پاکره معلومات لري په دغه شمېره دې زما سره اړیکې ونیسي. د ازادۍ راډیو څخه مننه. او دا اورېدونکو ته هم دا خوښ دي کله چې دې شمېره وایي په یو یو عادت چې وایي، ځکه چې دا سارا خلک یې نشي نشته کولای. په یو یو عادت خدای په امان. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ورور د سوروبي له ولسوالۍ نه په نامه د محمد سلام مونږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې یو شخص په نامه د شمس الرحمن ژوند کوي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د سروبي د ولسوالۍ څخه محمد سلام خبرې کوم. زمونږ په ولسوالی کې یو فرض ده شمس الرحمن نومېږي او دا هغه په وخت کې د دوی په کلي کې امریکایانو بمبار کړی و او دی کابل ته راوستلی. نو چې کله بیا جوړ شوی دی بیرته نو کور ته نه و تللی او د ده په اصابو کې د فرق و مطلب کور یې نه پېژانده او کله یې نه پېژانده. دی بیا چې سروجي ولسوالۍ ته چا راوستلی اوس پالته یو مدرسه کې د قرآن کوي نوم یې شمس الرحمن ده د تڼۍ د ولسوالۍ ده او زه د خپل ټیلیفون شمیره ورکوم کار څوک د ده په هکله مطلب پښتنه کوي صفر واویا پنځه څلوېښت پنځه ویشت یو سلو شپږ څلوېښت د ټیلیفون شمیره یو ځلې بیا وایم صفر واویا پنځه څلوېښت پنځه ویشت یو سلو شپږ څلوېښت. تشکر مننه خدای پاک.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. ګران دوستانو یو ګران ورور په نامه د یارجان صافي ازادي راډیو ته ټیلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د ده د زوی په هکله د عمران صافي په هکله کوم ټلیفوني پیغام خپور شوی دی په کوم کې چې ویل شوی دی چې دغه شخص پیدا شوی دی. دغه محترم ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې ټلیفوني پیغام پیدا نه کړ. د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام به واورو. کیدای شي چې د دوی ورک شوی عزیز یو وار بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او یا هم له دوی سره په تماس کې شي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه یارجان صافی د عمران صافی پلارم د پاکستان پېښور نه تاسو سره خبرې کوم. زما زوی عمران صاحبي چې د 2014 کال نه را په دې خوا نه درکه شوی و ما هېڅ حصه نه درلده. ستاسو د راډیو له طریقه دغه غږ مې واورېده. نن دغه شماره زما سره نشته دی. زه تاسو نه خواهش کوم چې په دغه لمبه چې تاسو سره کپ شوې ده نو زما زوی سره ارتباط ونیسي او ما سره په دغه لمبر باندې خبرې وکړي او زه د تاسو نه ډېر زیات شکریه ادا کوم.
گرانو اوریدونکو اوس باغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او لمنګ څخه مننه کړې ده. اول با د ګرانو ورور نور محمد ټلیفوني پیغام واورو.
سلام دی ورسېری د ازادي راډیو ټول کارمندانو ته. زه نور محمد یم د پراګ ولایت د بلبلو کولسوالۍ د ګرانی د کلی اوسېدونکو. ما یو زوی وو چې عمل نومې دی د دوو میاشتو راهیسې کیږي چې ورکو د ازادي راډیو په مرسته پیدا شو. مننه.
ټلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کړو چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور چې خپل نومې نه دی اخیستی ټلیفون کړی دی او لمګه څخه مننه کړې ده. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلامه څخه دغه کوم پروګرام چې امان الله جوړوي دا خو ډېر ښایسته پروګرام ده او ډېر خیر کار کوي. انشاءالله العزیز د بهار مسلمان دعا کوي. بس دا پیغام ده.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لنې کمرغه ډیر کله د ازادي راډیو لاره نه ډیر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو واري بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. گرانو اوریدونکو اوس وار برسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه نور محمد یم د پراګ ولایت د بلبلو کولسوالۍ د ګرانی د کلی اوسېدونکو. چې زما یو اخ شه دی برات میږي 15 کاله عمر لري. جره نمائی سپینه نمائی توره میانکات سره دی د دوه کالو او درو میاشتو رئیسی کیری چی ده نمروز پر لاره ده یران و خواته تللی دی او رک دی که چوک ده ده پاره معلومات لری و دی لمبر تا دی زنگ ووهی سپر وسو یوولس ندیرش دو سویش یو آویا بلمبر دی سپر شپر آویا درو آویا شپرسو شپر شپیتر سپر تلور و سلام با احترام نور محمد جوندی دیوی ازادی راژیو او دکار ازادی راژیو طول کارکون کی و سلام با احترام
زا نروی سخلاکی هم نشیم من لدن اتا دیوری سوالی معنی که دیوری کنی و دیده مای ورور دی تانا چی اولی سکال دی دریم اشکی چی کورانا دن اکستوی دی که ایوتا زیاده من ماتین و فدوش بیرم زنا سرادی کنی سی سپر و سپر شپرش دریه سپر دوا اینجا سپر تدوار زنان شماره ها چهارم فداش میره ما تایی ماسر آده کنید سری زنان من نات لیده ماسر پده آده که بجه شماره آده کنید سی پر شرینی زلاته که نور مخونه نه نیسه نخواه پامان
ده آغالالک ده کندار برای چه خبری کامه ده شاولی کورت و رسواری زنگتان ده کلی او سیتن کلیم مای ورور وقتی خلیل نمیزی محمد آجان زیدی د سجه لسم کال دی چې لدرکه سوی دی که هر مسلمان ورد تو معلومی از شاس سرهیه پر چه دی پل شوری تماس از سرونزی سی پر آده اواد اوش پتا نسا بنات بردیش سی پر آده دریس واتش پتا دریس واتش پتا دنده دیش
بله سلام علیکم زسر احمد کندهار از خبر خوم از ما پلار کنزن نیشکیر دخپل کور از خنا درکه سوی دی اصابی تکلیف لری پفشا مایوب دی غرون ایم سریجه هر مسلمان ورد کل دلیه پداغ تلفونی شمارو جه تماس ونیسی سپر آویا دو اچا شپر سوا اولد یو زلویا سپر آویا دو اچا شپر سوا اولد و سلام
السلام علیکم زا عباس مادم وزا گولاد چاک رسوائی دی سمان داری جاوی دی کلنا خبر اکتاو نمیدی اخبروام دا چه دی مگلی کاساد پرزوی چیزی امو جبرحمان نمیدی کلال خانباز نمیدی داشتل تندویش دیدی که چیو که ایتفا حقل معلومات لاره مطلب دیش مرا با نجانگو که سپر آتایا چلیلویش تندویش بستاو تلر آتیا شمارا بیات کرده اوما سپر آتایا چلیلویش تندویش بستاو تلر آتیا که حقا مطلب معلومات را که منگا بشیرنی و تشار دبالا وارسو السلام علیکم
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري
ولی السلام علیکم زه لنګاله د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه دا پیغام کړم زما یو ورور دی عبدالحی نمیږي دا تقریبا یوولس کاله کېږي چې ورک دی سهار چاته معلومات وي او یا دی خپل زما غږ اوري زما سره دې پر بې شمېره باندې تماس ونیسي 0 0 4 4 0 0 3 2 شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 0 4 4 0 0 3 2
السلام علیکم زه د مازه کوله دی باندې تاسو سوال دی د سامان د جهو د کله خبره کوم د نیو کلیواز دی د خانباز دی مجیب رحمان میږي دا تقریبا د 1320 کې چې ورته د کتابه معلومات نقطه د زنګ وايي په دغه سماره باندې چې په اتاه د 1320 څخه تل راځي او بل اسنه د سپر واوی استګي سپر واوی هغه نه راته پیدا په دغه سماره باندې چې په اتاه د 1320 څخه تل راځي که هڅه معلومات د معلومات راځي
وعلیکم السلام علیکم نن هارون دې د سیوی ول صالح دا عبدالخیل دې کلینا زه تاسو سره په تماس کې يم زما یو روز ته دا وکاله کیږي طائر نومي کی که ار چاته معلومات دې په دې شمیره دې زنګو اخی سی پرواویا 3 3 3 سی پرول یو مې ور سره خوریاتې دا د وکاله کیږي چې ورک شوی دی مانا نه ازادي راډیو زن په بار زه د هاجن د هلمند ولایت ازادي او ولسوالۍ یم د کوچنګ عبدالله خوند کلی انز موضوع یو نقد د کلیوال دا پنځل سشکان سکاله کیږي چې ورک دی نه نه د قیم او د چا پیدا کړی یا لیدلی
مو سری په دا لمبر زنګ وي 0 0 3 0 1 1 2 3 2 یو خپل نمبر تکرارو 0 1 1 2 2.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هم دومره و په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.